احمد چې بدم داسې رډو په ماشامنې خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ستران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني په اسلام آباد کې د پښتنو د اعتراضونو د ملاتړ اعلان وکړ. وړاندې به مو د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ دې هم خبر کړو چې او جګپورې افغان پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی او له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی په پاکستان کې د پښتنو فعالانو له مدني او سوله ییزو حرکتونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د افغانستان ملي لوبډلې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې 215 منډې کړي او څلور کسانې اوټ شوي دي. او د امریکا د کانګرس دواړو جرګو د حکومت د لګښتونو بودیجه تصویب کړه څو د حکومت د چارو د درېدو مخه ونیسي.
افغان حکومت
په پاکستان کې د پښتنو فعالانو له مدني او سوله ییزو حرکتونو څخه ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر اشرف غنی نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې د اعتراضونو تاریخي مدني حرکتونه بللي او ویلي دي چې اصلي هدف یې د افراطیت پر ضد د خلکو د لیکو پیاوړي کول دي. د هرک سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی پیغام واضح کړ او ویل چې دا اعتراضونه د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري خان عبدالغفار خان له نظریو سره تړاو لري.
این حرکت مدنی تاریخی که هدف اصلی اون صفبندی علیه افراطیت است بر اساس ارزش پیشاهنگ عدم تشدد با فلسفه فخر افغان خان عبدالغفار خان ارتباط دارد.
خغلی غنی په خپل بیان کې له نړیوالو او د پاکستان له مدني ټولنو غوښتي دي چې د دې حرکتونو ملاتړ وکړي. د افغان حکومت یو پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی بنن او سبا په اسلام آباد کې له چارواکو سره د تروریزم پر ضد مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د نورو مهمو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. راپورونه وایي چې د حقانی شبکې وګړي په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی دي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي د حمله د پنجشنبه په ماښام په ګورویک نومې سیمه کې د حقانی شبکې پر پخوانیو مرکزونو شوی. له بلې خوا سیمه ییزو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان خان سعید سجنا او د دې ډلې شپږ نور غړي په پکتیکا ولایت کې وژل شوي دي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو لومړی لوبه هم د شپې روانه ده. په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبډلې تر دې دمه په 15 اوورونو کې 251 منډې کړي او څلور کسانې سوځېدلې دي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې 20 اووریزې مخکې لوبې مخکې کم کړی و چې دواړه افغانستان وګټلې. د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ بله لوبه د فبروري په 11مه، دریمه یې په 14مه نیټه، څلورمه په 16مه او وروستۍ د همدې میاشتې په 19مه نیټه په پام کې دي. دا البته د افغانستان د منډو شمیره دغه شیبه 250 ته لوړه شوه. لازادی راډیو خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس دواړو جرګو د حکومت د لګښتونو بودیجه تصویب کړه څو د حکومت د چارو د درېدو مخه ونیسي. د استازو جرګې د لایحه د 116 مخالف رایو په وړاندې په 240 موافق رایو تصویب کړه. له دې مخکې سنا د 28 مخالف رایو په وړاندې په 110 موافق رایو د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د لایحه چې اوس باید د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې شي تصویب کړه. د امریکا د حکومت مالی چارې د جنوري په 19مه نیټه وروسته له هغه په ټپه ودرېدې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د مالی لګښتونو د لایحې په اړه په موافقه کې پاتې راغلل. په تیرو 15 کلونو کې دا 5م ځل دی چې د بودیجې پر سر د سنا او حکومت د لانجې له کبله حکومتي چارې په ټپه درېږي. د جنوبی کوریا په پیونگچانګ ښار کې د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیستو مراسم روان دي. د 23م ژمني اولمپیک د لوبو پرتمین مراسم د یو شمیر هیوادونو د ولسمشرانو، صدراعظمانو او د 15 زره لیدونکو په ګډون نن ماسپخین محل پایل شول. د دې مراسمو له پایل څو ساعت مخکې یوې نړیوالې سپورتي محکمې په دې لوبو کې د ګډون لپاره د هغو 45 روسي لوبغاړو اپیل رد کړ چې پر ګډون یې ممنوعیت لګېدلی. د سپورتي قضیو د محکمې CAS لخوا دا پرېکړه په داسې حال کې اعلانېږي چې روسي لوبغاړي د ډوپینګ یا مصنوعي انرژۍ د کارولو په تور په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه منع شوي دي، خو له دې سره سره به د پیونګچانګ په لوبو کې بیا هم 1.9 روسی لوبغاړي سیالي وکړي. او د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا کسینا کوپچاک وایي چې مسکو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. هغې ویلي چې دا لاسوهنه د منلو وړ نه ده. میرمن کوپچاک چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو اونۍ مخکې امریکا ته له اوږد سفر وروسته شهرت ته ورسېده، دا څرګندونې پرون له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. هغې وویل داسې ښکاري چې روسیه په یو ډول سره لاسوهنه کړې، خو هغې زیاته کړه چې که دا کار په رښتیا شوی وي نو دا یې له وجې بښنه غواړي. میرمن کوپچاک ویلي د یو هیواد په چارو کې د بل هیواد مداخله د منلو وړ نه ده. د امریکا استخباراتي ادارو د تیر کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د څېړنو نتیجه دا ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره یو کمپاین پیل کړی و چې هدف یې په امریکا کې د ډیموکراسۍ د بهیر زیانمنول، د ولسمشرۍ د سیالې کاندید هیلری کلنټن بې اعتباره کول او د ډونالډ ټرمپ د بریا د چانس زیاتول و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې د پښتنو د ستر لاریون ملاتړ وکړ او په کابل کې شمیر مدني فعالانو د پښتنو د اعتراضي غونډو په حمایت مظاهره وکړه. په روانه خبرونه کې مې همدا د اسلام آباد د اعتراضونو موضوع د ګندهارا ویبپاڼې له مسؤول ابوبکر صدیق سره شریکه کړې.
پښتنو هغه ټول انزورونه چې پردیو د دوی کاغلی وو د دې مظاهرو لارې دوی هغه ټول خراب کړ.
افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی کابل هیله مندی چې د هلي ځلې به څه نتیجه ورکړي، خو یو شمېر سیاستوال د افغانستان دننه لا هم سخت بې باور دي.
منګ هر هغه عمل چې د سولې پر اوسو کې منګ داغه نه ارکلې کوو، خو بیا هم ټول منګ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنه کې صادق نه دی.
لدې په مهم خبر کړو چې داسې ټوپک جوړ شوی چې انسان نه وښني او ګټه ورسیش. د ساتیر ډو په دې خبري مجله کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د لوبې له حال هم درکو او وروسته به منډې درته اعلان کړو چې څو ته رسیدلې دي. خو اوس په ورشو د ولسمشر اشرف غني پریکړه ده. د افغان ولسمشر اشرف غني په پاکستان کې د افراطیت او تروریزم پر ضد د پراخو مدني او سولې حرکتونو ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دغه تاریخي مدني حرکتونه چې اصلي هدف یې د افراطیت پر وړاندې صف بندي ده، د ارزښت له مخې د عدم تشدد د سرلاري فخر افغان خان عبدالغفار خان فلسفي سره تړاو لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو، ملتپال ځوانانو او کابل شاریانو په اسلام آباد کې د پښتنو د ستر اعتراض په ملاتړ مظاهره وکړه. له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
افغان ولسمشر له نړیوالې ټولنې او همدارس په پاکستان کې له مدني ټولنو څخه غواړي چې د افراطیت او تروریزم پر ضد د پراخو مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د ولسمشر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي افغان ولسمشر په پاکستان کې د افراطیت او تروریزم پر ضد د پراخو مدني او سوله ییزو حرکتونو ملاتړ کوي. دغه تاریخي مدني حرکتونه چې اصلي هدف یې د افراطیت پر وړاندې سب بندي ده، د ارزښت لمخې د عدم تشدد د سرلارې فخر افغان خان عبدالغفار خان فلسفي سره تړاو لري. ولسمشر محمد اشرف غني په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي هیله ده چې د پښتنو دغه خوځښت د افراطیت د ریښې تر ایستلو پورې دوام ومومي. ولسمشر وړاندې لیکي په رسنیو غږ کوي چې د خپل سپېڅلي رسالت د عملي کولو او بېطرفۍ اصل ته د درناوي لپاره د دغو لارینونو رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي او په ځانګړې توګه د دوی د مظلومیت غږ چې د تروریزم قربانیان دي نړیوالو ته خصوصا مسلمانانو ته او ورسوي. وروسته له هغې چې د پاکستان په کراچۍ کې نقیب الله مسجد له ترهګرو سره د لاس درلودلو په تور د امنیتي ځواکونو له لورې ووژل سو، له یوې اونۍ را په دې خوا د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتنو له لورې د ازادۍ حق غوښتنې او د پښتنو د وژنې پر ضد اعتراض دوام لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو، ملتپاله افغان ځوانانو او کابل ښاریانو په اسلام آباد کې د پښتنو د ستر اعتراض په ملاتړ مظاهره وکړه او ویل یې چې په لر او بر کې افغان یو دی، پنجاب یې باید له وژنې او ځورونې څخه لاس واخلي. د مظاهره چانو چشمیری لسکونه تنو ته رسیدو د جمعې په ورځ د کابل په حضوري چمن کې سره راټول سوي وو. د مظاهره پنځه ماده یې پریکړه لیک د مظاهره یو تن ګډونوال ایمل څړوال لوري ولوستل شو او په یو برخه کې راغلی.
د پښتونخوا د خلکو لانګ مارش د ټولو بنیادوي غوښتنو ملاتړ کوو. پاکستان دی د تروریزم حامی هیواد په توګه وپیژندل شي. قبایلي پښتانه د طالبانو او پاکستانی پوځ لخوا وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سلاسات ځواکونه باید قبایلي سیمو ته لاړ شي. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه دی فاتاکی د دولت لخوا د قبایلو د جنوسایډ سیړنی وکړي او نړیوالې رسنۍ باید قبایلو کې خپل دفترونه پرانیزي.
د مظاهره ګډونوالو ول چې د کابل مظاهره د کوم ځانګړي ګوند یا ټولنې استازیتوب نه کوي، بلکې د دوی په خبره ده د ټولو افغانانو ګډه ده. یاد چې لر او بر افغانان به نړۍ ته دا ثابتوي چې افغانان ترهګر پال نه دي، بلکې ترهګری پرې تپل سوي ده.
د فبروري له لومړۍ نیټې را په دېخوا په اسلام آباد کې په زرګونو پښتانه راغونډ شوي او دوی د پاکستان له حکومته غواړي چې ترې تم شوي پښتانه پیدا کړي. کوم ځوانان لکه نقیب او مشال چې وژل شوي د هغوی قاتلان د عدالت میز ته راکشي او له قبایلي سیمو ماینونه ټول کړي. د ګندهارا ویبپاڼې له مسؤول ابوبکر صدیق څخه به واورو چې د اسلام آباد د سوله ییزو مظاهرو په اړه څه نظر لري.
دا د یو لوی بدلون نمایندګي کوي. موږ تاسو ته د شاهدان یو چې د تیرو شپارس کلونو پنځلس شپارس کلونو راهیسې دا سیمې د پاکستان پښتني قبایلي سیمې دا د نړیوال تروریزم ضد جګړې مرکز کر په میدان بدل شوې دي. په پاکستان کې نږدې شپږ میلیونه پښتانه که موږ د ملاکن پښتانه حساب کو د سوات د عملیاتو په نتیجه کې دا بې کوره شول او په پاکستان کې نږدې 50,000 زیات پښتانه مړه شوي دي په دې تیرو وژل شوي دي په دې جګړو کې. او د دې سره سره د پښتنو هلته یو ډول داسې چې دوی داسې شناخت ورکول شوی دی چې ګواکې تروریست معنی پښتون.
ابوبکر صدیق، همدغه موضوع ته کرا شو، مثلا د غونډې ته سیاستوال محمود خان اڅکزی دا خبره وکړه چې هر پښتون ترهګر نه دی او په ورته وخت کې دا ویل چې دوکانونو څه ګناه کړې و چې په زرګونو دوکانونو په قبایلي سیمو کې هوار کړل او له خاورو سره یو ځای کړل. ستاسو په باور دې ته د پاکستان چارواکي څه ځواب ویلی شي؟
د ما په فکر په قبایلي سیمو کې یا په ټول پاکستان کې د تروریزم ضد چې کوم عملیات یا جګړه و په هغې کې ځینې شیونه دي هغې ته په هغې کې د خلکو حقوق اساسي حقوق چې د پاکستان قانون او د پاکستان اساسي قانون یې تضمین ورکوي هغه نه دي ژغورل شوي. فرزن په فاټا کې په قبایلي سیمو کې اوس هم داسې یو قانون مروج دی چې هغه ته اف سی آر فرنټیر کام ریګولیشن چې د سل کال زور د انګلیسانو جوړ کړی وو او متاسفانه د اویا کالونه د پاکستان حکومتونو هم دغه سې دوی بیل وساتل. اوس دا خلک چې غواړي د اساسي انساني حقونه غواړي.
خو اوبښه دلته خو تنها د قبایلو مسله نه ده، د په کراچۍ کې هم پښتانه خپل حقوق غواړي، په د باچا خان په پهنتون کې چې مشال وژل شوی دی دغه حق هم غواړي او جنو مظاهره کوونکي لا عکسونو سره راغلي دي. فرزن ما چې ورته کتل پرې ډلې زو رسنیو کې یو میرمن د خپل زوی عکس یې اخیستی دی او خلکو ته ښکاره کوي چې حکومتي خلک راغلل دی له کوره ویست او بیا پسې ورک شو. د دې ترې تم شویو کسانو حق هم غواړي. یعنی فکر نه کوي چې یو ډول په ټول پاکستان کې پښتانه غواړي چې د پردوی حقوق محفوظ شي؟
بله، زه بخی د تاسو چې ټول پښتانه غواړي، د پښتنو سره خصوصا او یا د بلوچستانو سره هم، خو د نورو پاکستاني وګړو سره هغوی په دې باندې ډیر ګیله من دي چې دوی هیڅ انصاف نشي ترلاسه.
د دغه مظاهرو ګډونوال به خپلو اهدافو ته ورسیږي چې د پاکستان له حکومت خپلې غوښتنې ترلاسه کړي؟
د پاکستان مقاماتو ته پکار ده چې د خلکو غوښتنو ته ښه جواب ووایي، مثبت جواب ووایي. دوی د پاکستان سره اعظم سره لیدلي وو، ګمان کوم د پاکستان د پوځ سره هم د دوی جرګه خبرې کوي.
خبرې شوي دي او راپورونه وایي چې بریالی نه دي،
هغه ورځ نه شوه بریالی، ځکه چې مشرانو ځینې خبرې ومنلې، خو کشران یا ځوانان هغه د سره لیوال نه دي. هغوی غواړي چې د پاکستان حکومت عملي اقدام وکړي، او هلته د پاکستان صدر اعظم او نور د پوځ مقامات هغوی داسې یو په لیکلې بڼه د دوی خبرې ومني، نو بیا به دوی واقعي ومني چې د دوی خبرې ومنل شوې.
په دغه مظاهره کې او یا په دغه لاریون کې چې دوی راټول شوي دي، ډېر سوله ییز دي، او دوی ټینګار په دې باندې کوي چې باید حقوق تر پښو لاندې نه کړو. فکر نه کوي چې نړیوال چې د ځینو راپورونو له مخې یو ډول قبایلي سیمو خلکو ته او پښتنو ته په دې سترګه ګوري چې دوی بنسټپاله دي او دوی له ترهګرو سره ملګري دي، د هغوی ملاتړ کوي، یو ډول ذهنیت په دوی بدل نه شي له دغه سې یو مظاهرې سره؟ ستاسو په باور
دا ډېر ښه سوال دی. د ما په فکر پښتنو هغه ټول انځورونه چې پردیو د دوی کاغلي وو، د دې مظاهرو له لارې دوی هغه ټول خراب کړل. ګوره، په دې مظاهره کې تر اوسه پورې د چا پوزه لا نه ده رنګېدلې، په دې مظاهره کې هیڅ چاته کنځل نه دي شوی. په دې مظاهره کې مونږ پرون ولیدل چې شپږ اووه ښځو ویناوې وکړي، او په سلهاوو ښځې هلته ناستې دي، د پښتنو میندې خوندې. هغوی هلته خپل غوښتنې مطرح کوي، خپل درد د خلکو سره شریکوي. نو په دې پوهېدل پکار دي چې ولس ډېر بیدار شوی دی.
ل ابوبکر صدیق څخه په مننه پیوی خبرتیا پسې اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشي د پلاوی سفر چارو د کرکټ حال بم درکم. تر اوسه پورې د افغانستان ټیم له زیمبابوې سره په یو رسنۍ لوبه کې په شارجه کې په وسلوشت ورونو کې 292 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، رحمت شاه په 94 منډو ولاړ دی، او نجیب الله زدران 16 منډې جوړې کړې دي. د دغو پاتو دریو ورونو له حاله به مهم په روانه خبري مجله کې خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکمت خلیل کرزی په مشي یو جګپوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل دغه پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې او بحث وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی په مشرۍ یو لوړ رتبه افغان ملکی او پوځي پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په پاتې مواردو بحث او توافق وکړي. هغه وایي د دغه سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه پلاوی به د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري، سولې، د کډوالو راستنېدلو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. په دغه ګډ پلان کار پیل سوی، یو لړ پرمختګونه هم سوي. افغان پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي. افغان پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی وو. شکیب مستغنی وایي چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په جریان کې د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په یو شمېر برخو توافق شوی، او په پاتې مهمو مواردو به یې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په جریان کې توافق وسی. ښاغلی مستغنی زیاتوي چې پاکستان ته پتللی افغان پلاوی کې د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست استاذ هم ګډون لري. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللی وو. د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی له پاکستانه تر استنېدو وروسته رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان دا ومنله چې خاورې د افغانستان په ضد کارول کیږي. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آریون یون د سولې او ثبات لپاره د هر اقدام هرکلی کوي او وایي ځکه سفر ته خوشبینه نه ده چې پاکستان په کړیو ژمنو او توافقاتو عمل نه کوي.
زه خوشبینه نه یم ځکه دوی موږ ته څو وار امتحان ورکړی دی او په هر امتحان کې دوی ناکام پاتې دي او خپل په ژمنو کې صادق نه دي. خو بیا هم موږ هر هغه عمل چې د سولې په راوستو کې موږ د هغې نه هرکلی کوو. هر ډول کوشش چې کیږي چې په افغانستان کې امنیت راشي او سوله راشي موږ د هغې نه هرکلی کوو. خو بیا هم تل موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنو کې صادق نه دی.
اغلی یون زیاتوي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات باید په پاکستان سیاسي اقتصادي او پوځي فشارونه راوړي څو افغانستان سره په کړیو ژمنو عمل وکړي چې په دې سره به افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ له منځه ولاړه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان او زیمبابوې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې په 48 اوورونو کې افغانستان 36 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري رحمت شاه خپله سلیزه پوره کړه. په فراه ولایت کې وروستیو جګړو په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړې دي او ګڼ فراوال د فراه مرکز ته ورغلي دي او هلته هیله لري چې مرستې ورسره وشي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
جګړه او کډوالۍ هغه دوی پرېږدې چې بې وزدي او غربت پر سره مال دی او د ستار د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ اوسېدونکي دی چې جګړې او په دې وروستیو کې ټوله دارایي ورڅخه اخیستې او اوس سرګردان د فراه په مرکز کې په نامناسب حالت کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې جګړې د بلابلک ولسوالۍ کې ټوله استي اخیستې او اوس خپل د کورنۍ لپاره هم پوره امکانات نه لري چې ژوند مخې ته یوسي. د ستار په خبره تر اوسه د ژمي په دې سړې هوا کې چا ورسره مرسته هم نه ده کړې او خپل د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. هغه د مرستندویو نهادونو څخه غواړي چې ورسره دې مرسته جګړې په فراه کې ټول اصلي له منځه وړي ده. د فراه ولایت د کډوالو ریاست چارواکي وایي د وروستیو جګړو له امله د فراه ولایت خک سفید بلابلک پشرود او مرکز څخه کابو زر کورنۍ بېځایه شوې ده چې اوس په ناسم حالت کې ژوند کوي. د فراه ولایت د کډوالو چارو رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دوی هڅه کوي چې د کورنۍ سره مرسته وشي او په دې موخه یې تر اوسه تر 600 زیات کورنۍ سروې کړې دي. روان کال په فراه کې ځینې شمیرو له مخې تر 15 کورنۍ څخه زیاتې بې ځایه شوې دي. خو له دغو څخه یوازې 1.5 زرې ثبت شوې دي. د ټولو بې ځایه شوو کورنۍ سره د ستار د کورنۍ په شمول تر اوسه چا مرسته نه ده کړې او ټول د مرستې په تمه ناستې دي.
تاسو له پیغامونو
کند ارده ولایت دغه پیغام پر دو بلوچستان او پښتون وروڼو ته موږ هم لا تړ او ملګر تاسو در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان هم د پاکستان بلوچستان هم بعد ټول درو پاشي دي او خپل د حق د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. که پښتون دي هم حق پیمانه سعودي تر حق په نامه د بل په نامه که بلوچستان دي هم د تر حق په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملاتړ کوي د کندهار ټول ځوانان ټول مدني فعالان دوی ملګري دي او دوی هم پوهیږي خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق ترلاسه کړي. دا سخت تاسو پښتنو چغې وخی مونږ لارو بر پښتون یو یو چې تاسو لارو بر پښتون یو یې نو دا په پاکستان کې مظاهرې روانې پاکستان حکومت پښتنه وجني تاسو ولې ورسره د زړه خواخوږي نه ښایي ولی ورسره ملاتړ اعلان نه کوئ، ولی ورسره ودرېږې نه، ولی مظاهرې نه کوئ؟ او دا د افغانستان ولس ته وایم چې باید مظاهرې دلته موشي. د پاکستان د حکومت په طرف هغو ډېر ښایسته هغه وړاندې کړي دي چې پاکستان د دهشتګردو ملاتړ د تور لیست کې شامل شي. دا ډېر ښه مرګتیا کړي ده، هم زموږ دپاره چغې وهي ځواکونه د قبایلو سیمې نه دوی باسي پاکستان حکومت. نو دا زموږ د پیدي خبره ده، دا د افغانستان د ولس د پیدي خبره ده. که تاسو دغو په باره کې مظاهرې نه وباسئ، تاسو د هغو ملاتړ اعلان نه کوئ، نو دا وګوره کله په زرمت ولسوالۍ کې رامخکې شوي، پټان ولسوالۍ کې رامخکې شوي، پوستې رامخکې کوي. او زه د افغانستان د حکومت نه دا خواس لرم که چېرته تا دا لیکل نه وي کړي، د ډیوران ولې اوچپ پاتې؟
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د بشري مرسته رسوونکو چارواکو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په سوریه کې د ملکیانو ته د مرستو رسولو په خاطر د یوې میاشتې لپاره اور بند وشي. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
ملګرو ملتونو ته د سوریې بشري مرستې ادارې چارواکو له ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې په سوریه کې د اور بند وسي، خو دا غوښتنه یې رد شوه. امریکا بیا جلا له سوریه او له متحد هیواد روسیې څخه یې غوښتي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې حملې ودروي. روسیه د پنځشنبه په ورځ د اوربان دا غوښتنه رد کړه او ویل چې له حقیقت لري ده. کویت او سویدن د امریکا او فرانسې په ملاتړ دا غوښتنه کړې وه. روسیه او ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد له حکومت پوځي او ډیپلوماټیک ملاتړ کوي. د سوریه د کورنۍ جګړې اووم کال روان دی. امریکا او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد پر ضد یاغیانو ملاتړ کوي. د بشار اسد حکومت دغو یاغیانو او داعش ډلې جګړه مارانو دواړو ته تروریستان وایي. ټول لوري د داعش سختریز ډلې پر ضد جګړه کوي، خو دا ډله غواړي خپل اخیری ځایونه له لاسه ور نه کړي. ملګرو ملتونو ته د سوریې د بشري مرستو هماهنګ کوونکي پانوس ممتزیس د فبروري په شپږمه د تیرې سې شنبې په ورځ په سوریه کې د یوې میاشتې لپاره اور بند وغوښت. د ویل د ادلیب او غوطه په سیمو کې هغو ملکیانو ته باید مرستې ورسول سي چې د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. ملګرو ملتونو ته د سوریې د پلټونکي کمیسیون هماهنګ کوونکي جیمز رودنهاور د چهارشنبه په ورځ په جنیف کې رویټرز خبري اژانس ته د ادلیب او غوطه د تاوتریخوالي په اړه وویل، د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو پلټونکي کمیسیون د زیات سوي تشدد او پر ملکیانو یې د اغیز په اړه اندېښمن دی. موږ ګڼ راپورونه ترلاسه کړي چې ملکیان وژل سوي او ټپیان سوي دي. په نتیجه کې موږ د دغو پیښو په اړه تحقیقات پیلوو. ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رئیس مارک لوکاک وغوښتل چې محاصره سیمو ته د بشري مرستو رسولو لپاره باید اوربند وسي، خو ډیپلوماټان وایي د اوربند غوښتنه رد شوه. د دې غوښتنې تایید د لږ تر لږه 15 غړي هوکړې ته اړتیا لري او 15 دایمي غړي امریکا، روسیه، برتانیا، فرانسه او چین یې باید ویټو نه کړي. امریکا هم له سوریې او روسیې غوښتي چې د امریکا په ملاتړ یاغیانو یا د سوریې ډیموکرات ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي بمبارۍ او کیمیاوي حملې ودروي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د فبروري په 8 وویل چې هوایي او ځمکني ځواکونه په سوریه کې تر سلو زیات حکومت پلوه ځواکونه وژل او دا یو دفاعي اقدام و، ځکه سوری ځواکونه د یاغیانو پر مرکز حمله کړې و. پینټاګون ویلي ائتلافي سلاکاران له سوری ډیموکرات ځواکونو سره و چې د سوریه حکومتي ځواکونو په دایره زور کې د هغوی پر اډه حمله وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورت د پنځشنبه په ورځ وویل چې امریکا په ادلیب ولایت کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 10.1 میلیون سوریان بشري مرستو ته اړتیا لري او 6.1 میلیون په هیواد کې دننه د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي.
داسې ټوپک جوړ شوی چې ژوندي ساري نه وښني خو انسان ته یې ګټه رسیږي. په دې اړه تفصیل له عصمت ساروانه.
په امریکا کې یو داسې ټوپک جوړ شو چې له هر ډول کلک دیوال او شیشې تیریږي او په خونه کې پر اور سپرې شیندي. دا ټوپک چې پیرو لانس نومیږي د امریکا د هوایی او سمندري ځواکونو د تخنیک څانګې له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې د اور وژلو لپاره جوړ کړی دی. د دې ټوپک کارتوس له مرمیزد شیشې او سیمنټي دیواله تیریږي او په خونه کې پر لګېدلې اور سپرې شیندي. پیرولنس داسې وسله ده چې له پولاد څخه هم تیریدی او شاته بل شوی اور وژلی شي. د دې ټوپک مرمۍ د اوبو په وسیله په فشار او ګرانیټ په دیوال کې یا شیشه کې 3 ملي متر سوری جوړوي او له جوړ شوي سوری څخه د اور پر لمبو سپرې شیندي. پیرولنس په درو ثانیو کې په دیوال کې سوری جوړوي. تر اوسه پورې دا وسله په څو هوایي ډګرونو او د اطفایې په ادارو کې کارول شوې او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د اور وژنې ځینو ادارو دا ټکنالوژي دومره بریالۍ بللې چې وایي ممکن یو شمېر اور وژونکي اوس کار شي.
دا ازادي راډیو د دې خبرې مجلې ورسیو تر رسیدلی او البته د کرکټ حال بدر ټو په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی. تر اوسه پورې 322 منډې جوړې کړې دي. 4 توپخاړې سوځېدلې دي او صرف 2 توپونه پاتې دي. افغانستان په ډېر قوي موقف